Le cor sapurde veşe.
په افغانستان کې د شپې وو بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو بل خبرونه پیل سوې چې د ازادي په څپو کې پروګرام ته ځانګړې ده. په خبرونو یې پیلو، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او وایي په افغانستان کې د خوړو د خوندیتوب وضعیت په ښه کېدو دی، خو په دې اړه د روان بحران پای ته رسېدل ډېر لرې دي. اف ای او نن پنجشنبه په خپله ویبپاڼه کې په یو بیان کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د استازي او د سرچینو د همغږۍ د چارو د مشر الکساندر جونز ځینې څرګندونې راخیستې چې افغانستان ته له تازه سفر وروسته یې په یوه مرکه کې کړي دي. هغه ویلي چې څه کم په افغانستان کې تر 15 میلیونو د زیاتو وګړو چې د دې هېواد نفوذو پوره دیش سلنه جوړوي، د خوړو د خوندیتوب وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د خبرلونو مرکز په غزنی کې د لنډې مودې لپاره د دوو محلي راډیوګانو پر بندېدو او د شروالي لخوا د فعالیت د دوام لپاره پر وړاندې کړو شرطونو اندېښنه ښکاره کړه. دې مرکز نن په یو بیان کې ویلي چې د شمله او دهکده په نومونو دوه خصوصي راډیوګانې چې د غزنی شروالي د لنډې مودې لپاره بندې کړې وي، د فعالیت له بیرته پیلولو سره په دې شرط موافقه کړې چې باید له دې شروالۍ د فعالیت جواز ترلاسه کړي. د افغانستان د خبرلونو مرکز پر دې وضعیت اندېښنه ښولې ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي چې تیر میلادي کال یې 4000 هغه ماشومان بیرته د هغوی له کورنیو سره یوځای کړي چې د ښه ژوند په هدف ایران ته تللي وو. دغه ادارې په خپل اکسپاڼې کې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته لیکلي چې ګڼ افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله خپل کم عمره هلکان د کارونو لپاره ایران ته لیږي. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو درې هغه فلسطینیان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي چې په غزه ښار کې د مرستو لاریو ته انتظار وو. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د غزې د شمال په دې برخه کې دغه فلسطینیان د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره راغونډ سوي چې د اسرائیل لخوا ورباندې ډزې وسوي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې مو هر کله کوم په دې پروګرام کې په افغانستان کې د احتمالي امنیتي ګواښونو په اړه بحث لرو. د امریکا د استخباراتي ټولنې په کلنی راپور کې درې ګواښونو ته اشاره شوې ده: داعش خراسان څنګه، د طالبانو مخالف وسلوال او القاعده. د داعش خراسان څنګه په اړه په دې راپور کې چې د دوشنبه پر سپور شو ویل شوی دی چې دا ډله هڅه کوي چې په افغانستان کې بریدونه وکړي او طالبان کمزوري کړي. د امریکا د استخباراتي ټولنې د راپور په وینا د طالبانو د مخالفو ځواکونو له لوري په لنډ وخت کې د طالبانو حکومت ته جدي تهدید نشته، ځکه چې دا ډله نه پیاوړې مشري لري او نه هم بهرنی ملاتړ. القاعده بیا پیاوړې ګڼل شوې او د امریکا په دې کلنی راپور کې راغلي چې دې شبکې دا توان پیدا کړی دی چې په افغانستان او پاکستان کې عملیات وکړي. د دې یو 40 مخ راپور تر خپرېدو اونۍ مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قمانداني مشر جنرال مایکل اریک کوریلا د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي چارو کمیټې ته وویل چې تحریک طالبان پاکستان ډله د پاکستان لپاره یو جدي ګواښ دی. په خبرونه کې پر همدې ګواښونو خبرې کوو. د دې خبرونه کې مو دغه ملمنو ته بلنه ورکړې ده. جنرال اجمل عمر شینواری د جمهوریت نظام د وسلوال پوځ ویاند او د پوځي امنیتي چارو کار پو اختر راسخ د ملمنو هرکلی کوم. لومړی کده داعش مسلې تراشم. د کله چې طالبانو تقریبا څه باندې 2.5 کال مخکې کابل ونیو، په هغه وخت کې د کابل په هوایي ډګر کې دوی ډېره لویه چاودنه وکړه، بیا په بلخ کې چاودنه وکړه، په کندز کې چاودنه وکړه، په کندهار کې حمله وکړه، په کابل کې څو بریدونه وکړل. خو په وروستیو څو میاشتو کې چې ورته ګورو د داعش بریدونه څنګه څه کم شوي دي. خو که زه د جنرال کوریلا خبرې راواخلم، ټیک په ټیک به له تاسو سره شریک کړم. دی وایي چې طالبانو د داعش مشران وژلي، خو د ترهګرۍ ضد فشار د دوام لپاره نه کوم نیت او نه کومه وړتیا ښودلې. جنرال شینواری، د دې خبرو هدف ستاسو په باور څه دی؟
سلام شبیر صاحب، پتا سو قدرمل ملما راسخ صاحب او درنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو وګورئ منګ د تروریزم سره جګړې تک یو ځل د تاریخ
آواز مختل راځي.
بلې
جنرال صاحب، تاسو آواز اور مهرباني وکړئ.
درست نو کومنګ د تروریزم سره جګړې ته په معاصر تاریخ کې کتنه وکړو، تروریزم د خپلو ستراتیژیو په بنسټ او د خپل ایدیالوژیو په بنسټ باندې په مختلفو ډلو او په مختلفو کړیو د خپلو غوښتنو په مطابق باندې ویشل شوی دی، او په نړیواله کچه باندې متاسفانه چې د تروریزم په حق باندې داسې یو واحد تعریف چې هغه ټول نړیواله ټولنه په هغې باندې توافق د نظر ولري، متاسفانه چې د ټولو تروریستي نړیوالو سیمه ایزو او بعضې هغه ډلې یا شبکې چې د یو هیواد په کچه دي داسې یو تعریف نه دی وړاندې شوی چې په هغې کې د تروریزم په مقابل کې یو نړیوال واحد دریز موجودی او د دغه ډلو په مقابل کې په یو ډول باندې مبارزه ترسره شي. همدغه ده چې د امریکای متحده ایالاتونو ته هغه ډلې چې د هغو ګټو ته ګواښ پیښي هغه تروریستي ډلې ګڼي، ولې هغه ډلې چې بیا د نورو هیوادونو دپاره سرخوږی یا ګواښي هغو ته دوی د هغو هیوادونو
جنرال صاحب شنواره دا خو بیا اوږد بحث شو کنه که بیرته یوازې د داعش مسلې ته راشو. راسخ صاحب که ستاسو نظر واخلم، د امریکا د مخکې پښتنه سیمه جنرال صاحب شینواری نه هم وکړه، د امریکا جنرال کوریلا چې دا کومه خبره کړې ده چې د داعش مشان طالبانو وژلي دي، خو داسې وړتیا نه ده ښودلې طالبانو چې د ترهګرۍ ضد فشار ته ادامه ورکړي. تاسو څه هدف اخلي له دې خبرې؟ له راسخ صاحب سره مو رابطه قطع شوې ده، البته په دې خبرونه کې راسخ صاحب سره اورو. مهرباني.
سلامونه ګران قدر تاسو ته او ستاسو د میز محترم جنرال صاحب او د رادیو اوریدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک له ویلې سم ګوري دغه د داعش کومې خبرې او اوازې او افواد په سیمه کې خپرېږي دا د استخباراتي تبلیغاتو سره تړلای دی، او زه بیا هم ویلی سم څنګه چې خپله د امریکا د استخباراتو د جنرالانو له ادرسه کله د طالبانو کړنه د تایید وړ شي او کله داسې واضح کوي چې نه په دغه برخه کې دوی کمای یا لاسرسی په دې دنده کې دوی دونه بریا نه لري، زما له نظره دغه هغه سیاسي او استخباراتي لوبه ده چې د دوی د رهبرۍ تر چتر لاندې روانه ده، او په سیمه کې د داعش یوه لویه بهانه ده په دې سیمه کې، او د دغه بهانې له ادرسه یو ځل بیا به د افغانستان جغرافیا او د افغانستان ولسونه به داخلي جګړو ته او نورو نیو جګړو ته پور داخليږي. په سیمه کې چې کوم حالات را روان دي، هغه تحولات را روان دي، د دغه تحولاتو د مخنیوي لپاره د داعش بهانه څنګه چې طالبان دوی یو وخت خپل دوی ویل چې طالبان د تروریزم کړی ده او د تروریزم سره اړیکې لري، بیا هم دغه طالبان سره دوی په توګه کې کېناستل، اته هغه ته دفترونه ورکړل، او اته د جمهوریت د طالبانو د اهداف او د طالبانو د قدرت رسیدو لپاره قرباني کړله، مګر افغانستان قرباني او د افغانستان جمهوریت قرباني څنګه چې د نوې جګړې د پایل تکه د اوکراین او د روسي جګړه وا او د تبیا نوې جګړه ته د قطع د فلسطین او د اسرائیل رامسته شوی ده، او عربي نړۍ په دې کې په دې وینو کې لمبېدل یو ځل بیا لمبي، نو بنا ان زه ویلای سم په دغه سیمه کې د نوې جګړو د را جوړولو او د پزختونو د پاره نوی پروګرامونه د تمطرح دي.
مننه راسخ صاحب، مننه. البته مننه د موضوع ته بیرته هم راګرځو. د جنگ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت اعظمي هم په خبرونه کې راسره دی. اعظمي صاحب تاسو هم شرغلی، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش تهدید چې د امریکا د استخباراتو په تازه راپور کې اشاره ورته شوې ده څومره جدي ده؟
شیبه صاحب ډېره مننه، سلام درنو اورېدونکو ته. داعش پدیده په افغانستان کې په څو اړخه تشریح کېدلی چې ګوري کله چې دوی داعش په سوریه کې خپل خلافت اعلان کړي، افغانستان یې اولنی دغه اکسپانشن و چې خپل برانچ یې دلته رالی او دوی ورسره بیعت اعلان کړي، چون چې د افغانستان د منطقه او خراسان چې دی ورته وایي دا دوی تر ډېر زیات اهمیت لري. نو په دې کې شک نشته چې دا ډله د پخوا څخه دلته فعالیتونه درلودل، مګر دغه فعالیتونه او دغه فعالیتونو نیچر یا طبیعت ډیر زیات متفاوت و. په اول سر کې چې کله داعش رالی د طالبانو څخه یې غوښتنه وکړه چې تاسې باید زموږ سره بیعت وکړئ، زموږ تر رهبرۍ لاندې فعالیت وکړئ، کوم چې هغه ناکامه شو طالبان د هغې په خلاف باندې جنګ وکړي. اختر محمد منصور د هغې ډلې ډېر زیات سرسخت مخالف و، مګر وروسته دا ډله تغییر شوله. د طالبانو سره په طالبانو کې خپل افراد پیدا کړل، د اقانیانو سره ډېر نږدې اړیکې پیدا کړلې. مګر زما فکر، زما تحلیل او معلومات دا دي چې داعش په افغانستان کې په دوه عمومي ډلو باندې برخو باندې تقسیمېدلی شي. یو هغه داعش دی چې خارجي افراد جنګیالي یا تورستان ورسره دغه لري تړاو لري او هغوی د طالبانو د دښمن په سترګه ګوري. مګر بل داعش شته چې د حقانیانو سره ډېر نږدې کار کوي، حقانیان هغې د یو وسلې په حیث باندې کاروي. نو کله چې د امریکا د چارواکي دا خبرې کوي چې طالبانو د داعش مشرانو پر خلاف نظامي اقدامات کړي دي، هغه د هغې داعش رهبرانو پر خلاف اقدامات کړي دي چې کوم طالب ته خطر.
البته اعظمي صاحب وبخشي، که څه هم تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن لا پایله چې داعش کله په افغانستان کې پیدا شو، له هغه وخت له طالبان سره د دوی اختلافاتو، چې لومړی اختلاف هم غالبا لازدي رډو راپور درلود چې د داعش د طالبانو لس قمندانان په نورستان کې اعدام کړل، له هغه وروسته بیا نورې داسې ورته پیښې رامنځته شوې. یعنې د دوی اختلافات له پایله هم جدي وو.
دغه شک نشته چې د داعش د طالبانو هغه جهادي لوړتیا یا سپرمیسي هغه ته سوال لاندې راوصل، ورته ویل چې تاسې باید زموږ تر رهبرۍ لاندې جنګ وکړئ. او دا د داعش عمومي اجنډا دغه وه چې یوازینی خلافت موږ یو، بل هر اسلامي ډله چې ځان ته وایي چې جنګ کوي هغه باید زموږ تر رهبرۍ لاندې جنګ وکړي. او دا داسې نه و، نورو ډلو طالبان ته بیعت ورکوي، القاعده طالبان ته بیعت ورکوي. نو دغسې یو غټ چالنج چې طالبانو سره مخامخ شوله، دی طبعا د هغوی پر خلاف باندې جګړه وکړله.
مننه اعظمي صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د جنرال شینواري نظر واخلو چې دوی د جمهوریت په وخت کې د پوځ ویاند. شینواري صاحب، څرنګه په هغه وخت کې چې تاسو د ویاند په صفت دنده ترسره کوله، د داعش تهدید د حکومت په وینا څنګه وو؟ ډېر جدي وو او کنه د توجه طالبانو ته ډېره وه؟
شبیر صاحب، تاسو ما ته اجازه راکړئ چې زه د خپل مخکنی معلومات اوریدونکو ته او تاسو ته وړاندې کوم. په دې کې موږ چیرته د تروریزم جرړې ونه پیژنو او حساسې پیدا نه کړو، موږ نشو کولای چې راسره راشو په داعش باندې حکم وکړو چې داعش کومه ډله ده او کوم ګواښونه د کومو هیوادونو لپاره پیښولی شي. ما مخکې تاسو ته پایلو کړ چې اول تاسو وګورئ په لومړي سر کې لازم ادا ده زموږ استاذ اوریدونکي په دې باندې پوه شي چې دا خپل د داعش مخفف څه معنا لري. ګوري، دا اصلا د افغانستان د اراضي لپاره جوړ شوی نه ده او اصلا د افغانستان لپاره مطابقت نه کوي. د دې سره چې بیا خراسان یو ځای کیږي، هغه داعش یعنی دولت د اسلامي د شام او عراق په عراق او شام په معنا باندې ده. یعنی دا صرف د هماغه هیوادونو لپاره په هماغه وخت کې رامنځته شو او تشکیلات جوړ کړل خپل. بل دویم بحث دا دی چې داعش د کوم ځای نه رامنځته شو. داعش خپل د القاعده او انشعابي ډله ده. دا هغه ټکی دی شبیر صاحب، کومنګ او تاسو د ته پاملرنه ونکو، بیا موږ او تاسو نشو کولای چې د دوه غواخونو ته غواخونه تحلیل کو او د دوه غواخونه د هغه وادونو د پاره چې داغه ګټه په خطر کې اچي داغه د پاملرنه ور ور وګرځینو. په دې بنسټ باندې که تاسو لطفا اجازه ورکړئ هر ملمته یا هر هغه متخصص ته چې په دې برخه کې یو لیدلوری لري یا څیرنه لري چې هغه خپل سرګندونه وړاندې کی، تاسو وګورئ داعش یو تروریستی ډله ده چې د القاعده نه جدا شوې ده او د هغه وخت نه چې په دوی باندې په سوریه او په عراق کې
جنرال صاحب شینواره دا خو واضح شو چې داعش څوک ده او څوک نه ده، او دا خبره چې تاسو چې تروریستان باید معرفي شي، شاید ډېر اختلافات وي په دې برخه کې. هر څوک تروریزم ته لیوس سره ګوري. البته یو نړیوال اصول دی چې دغه په اساس باندې فرضاً ملګرو ملتونو کومې ډلې ته د تروریستي ډلې په سترګه ګوري. مثلا همدغه طالبان په دې تیرو شلو کلونو کې دوی د ترورستانو ملاتړ یاد شوي وو، لیکن دوی ترورستان نه وو یاد شوي، لیکن داعش ترورستي ډله ګڼل شوې ده. بیرته که هغه پوښتنه له تاسو وکړم، کله چې تاسو په جمهوري نظام کې دنده ترسره کوله، د داعش تهدید تر څه بریده وو؟
د داعش د پیدایښت نه چې د افغانستان د شرقي کرخې لخوا نه رامنځته شو، په مشخص ډول باندې په لومړي سر کې په پاکستان کې، د پاکستان په هغه سیمه کې چې د کرخې هغه اړه وه، د تیرا په سیمه کې په دې ځایونو کې رامنځته شو، او هلته مستقیما د پاکستان استخباراتو د ملاتړ نه دو برخمنو، او د اغیز نه دوره وروسته خپل نفوذ د شینوارو شپږو ولسوالۍ ته راوړ، او د اغیز نه تقریبا د مشرقي زون په کچه باندې، او د اماغ لارې نه بیا د نورستان او د بدخشان د لارې نه د شمال ولایتونو ته خپل نفوذ وغځاوه. ولی خوشبختانه چې په هغې وخت کې د افغانستان د جمهوریت د وسلوال پوز او د استخباراتو برخې وتوانېدل د دو ټولې جرلې ختمې کړي، او اکثرا د دو ونیول شو، او یا اکثرا د دوی د من نه لاړل.
او دغه مبارزه جنرال صاحب دې لپاره چې مغالطه رامنځته نه شي، فکر نه کوي چې د جمهوري نظام په وروستي کال باندې د داعش ډېر سخت بریدونه په کابل کې وشو؟ تقریبا هر اونۍ ازادي راډیو تقریبا وایمه یو راپور د داعش د حملې په دشت برشیا د کابل په غرب نه درلو چې خونړۍ حمله کولې.
ولې تاسو خو هغه یو اړخ ګوري، بل اړخ چې څومره د دو وزپل شو، څومره د دو ونیول شو، او څومره د دو محو شو، هغه هم په پام کې ونیسئ چې هغه رپورټونه په هغه وخت کې خپاره شو، او تقریبا داعش کم پلانګزاري چې کړی وه د روسي عملیاتو د افغانستان لپاره، هغه داغې 10% دو ونه توانېدل چې هغه تدبیر کړي. ولې هغه کم تشه چې په هغې وخت کې وه، چې هغه تشه هم د طالبان سبب کېدل، چې دو د طالبانو د چتر لاندې نه خپل فعالیتونه سرکی دو توانیدلی و چیزنی عملیات تر سرکی. ولی پا کچه چی دو پلانگوزاری کرده و د افغانستان د پاره هغه باندې دو موافقه نه شو، تقریبا 90% د هغه مخنیوي وشو په هغه وخت. او په عین ترتیب باندې ځای لري چې د دو ډیر تعداد په زندانونو کې و، چې طالبانو پر راتک سره دو د زندانونو را خلاص شو، او بیرته خپل هماغه صفوف ته لاړ، او اوس اولن په هماغه خپلو ډلو کې دوی تروریستي فعالیتونه ترسره کوي.
او مننه جنرال صاحب، شنواره ازادي پڅپو کې پروګرام لا ساجي راډو اوري د خبرونه تاسو په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه هم کتلی شي. احمد چیبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه، د خبرونه میلمانه مودي جنرال اجمل عمر شنواره، حکمت اعظمی و اختر راسخ. د پروګرام موضوع مو د افغانستان کې احتمالي امنیتي تهدیدونه. د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې د داعش ترڅنګ د القاعده مسلې ته اشاره شوې ده. ویل شوې ده چې القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده. کدی ټکی تراشو راسخ صاحب، تاسو څه فکر کوئ د القاعده د قوت په باره کې؟ که ستاسو نظر واخل.
زه خدا سی ویلی سم چې ګوري دغه د القاعده او د داعش او دغه د تورستي ډلو ټپلو اطلاعات او تبلیغات چې په نړیوال بیس کې ډیر سخت ګرم روانه ده. زما له نظره دغه استخباراتي لوبې دي چې دوی غواړي چې په دغه سیمه کې بیا یو ځل بیا غربي نړۍ دا مخته ویسي، او د همدغه ادرس نه دوی یو ځل بیا نوي جګړو ته لاره خپله کړي. خو په افغانستان کې څنګه چې طالبان د القاعدې د رهبر د اسامه بن لادن د نور کولو له ادرسه دوی نظام ړنګ شو، دوی په لکهاو انسانانو وژل شول، او افغانستان شل کاله د همدغه عنوان تر نامه لاندې افغانان یعنی دار او ندار د منځه ولاړی. دا زه ویلی سم طالبان هم نشي کولای چې د ټولو دغه تروریستي ډلې چې څنګه غربي نړۍ یادوي او دوی په وړاندې موافقانه قدمونه پورته کړي او مبارزه کې دوی بریالي اوسي. او د طالبانو ملاتړ د خپل د القاعدې د رهبرانو له ادرسه په د جمهوریت د جګړو په وړاندې سوی وه او سوی دی. نو بنا ان زه په دې باندې متيقنم چې طالبان فکرتا او مفکورتا هم نشي کولای چې ټول القاعده، ټول داعش، ټول هغه تنظیمونه چې د اسلام تر چتر عنوان لاندې جوړه شوی ده په دې سیمه کې د مختلفو اهدافو لپاره دا ټول د منځوي.
البته راسخ صاحب وبخښئ، د داهې د قرارداد لمخې طالبانو داشمنه کړې ده چې له ترهګرو ډلو سره به په افغانستان کې جګړه او مبارزه کوي.
دقیقا هغه دغه تعهد کړی دی، په دغه تعهداتو باندې دوی لاسلیک کړی ده. خو زه بیا هم ویلی سم چې افغانستان جغرافیه او د افغانستان دغه جیوپولیټیک حالات یعنی طالبان موافق په دې باندې بریالی کېدای نشي په داسې یو جغرافیا کې چې سل په سله کې دغه ناخوالو ته د پای ټکی کېږي او د دغو تروریستي ډلو په وړاندې دوی موافقانه مبارزو ته
ودرېږي.
مګر څنګه چې
ډېره بخښنه غواړم چې زه ستاسو ټولو درنو میلمنو خبرې قطع کوم، د دې له خاطر چې د پروګرام دغه څو څلور موضوعات چې ما په سر کې اشاره ورته کړې ده درو ته مې واضح اشاره وکړه. یو هم د پاکستان مسله ده چې په ټولو باندې څه ناڅه ستاسو نظر واخلم. اعظمي صاحب، د القاعده په برخه کې راسخ صاحب خو وایي چې القاعده په ضد باندې طالبان مبارزه نشي کولی، لیکن بل لور ته چې وګوري او د غربي رسنیو په استناد او د دوی د استخباراتي اطلاعاتو په اساس باندې چورته ګوري، دوی د طالبانو مبارزه په ځینو مواردو کې د داعش پر ضد ستایي، خو د القاعده پر ضد وایي چې طالبان له هغوی سره نږدې روابط لري. خصوصا وروسته له دې هم دا یو ډول ثابته شوه چې په 2022 کال کې د اګست په 1 د القاعده مشر ایمن زواهری په کابل کې ووژل شو. څرنګه ستاسو نظر؟
بل د طالبانو راتګ نه یوازې القاعده بلکې هغه جادي ډلو ته یو نوی امید ورکوي چې افغانستان بیا زموږ دپاره یو مرکز ځای بدلېدلی سي، او هغه امید په دې بنیاد باندې و چون چې دوی په طالبانو کې ډېرې پخوانۍ اړیکې لري او هغه اړیکې تر اوسه ساتلې دي. نو القاعده استثنا نه ده د هغه څخه. دا چې زواهری دومره جرات کوي چې د کابل زړه ته راځي، دا پر یو اول ته په یو محفوظ ځای کې ساتل کېږي، دا یو عادي خبره نه چې دی خپله فیصله کوي. خو طبعا د لوړپورو طالبانو چارواکو سره چې ډېر مهم دي د هغوی سره په همانګۍ کې راغلی و، دې خو شک نشته. نو بیا په دې کې چې کله دی وژل کېږي، طالبان ځینې طالب رهبران ځې کندهار ته هلته جلسه نیول کېږي، په دې کې ملا برادر بالخصوص یو نوه دغه شی خفګي ښیي چې په دوه کې خو د امریکایانو سره ما وعده کړې ده، زموږ وعده خلاف معلوم کړم کله چې داسې افراد راځي زه خو په جریان کې. بیا په هغه ځای کې د کوم معلوماتو پر اساس چې زه دلته دا بحث کوم، هغه دا وایي چې دوه افراد ډېر زیات دې طرفدار وو چې نه موږ باید دا ډلې حمایت ورسره ادامه ورکړو. یو سراج الدین اخانی وو، دوم خپل ایبت الله اخونزاده وو. دوی ویل چې نه باید دا ډلې زموږ سره کومک کړی دی، په شل کاله د طالبانو په جګړه کې کومک کړی، اوس دا وخت زموږ دی چې بیرته هغه همکاري وسره.
اعظمي صاحب، تاسو دا خبره د څه په استناد کوئ؟
ګورئ، په حیث د یو محقق چې د افغانستان موضوعات ډېر نږدې څاري او منابع لري.
نه، یعنی منابع ما مطلب دا چې منابع څه دي، ځکه د دوی له پټې غونډې څوک باید خبر نشي.
نه نو په دار ار ډاله کې چې کله منابع وي هغه بیا خپل معلومات باندې دغه سره مختلف دغه سره شریکوي، دي کې دا ډېر واضح دا یو نورمال دغه دی پروسه ده چې په هغه ډاله کې په دغه مجلس کې افراد کښېني، په دې افرادو کې حتمن یو معلومات یو خوانه یو خوانه معلومات لیکيږي.
مننه جنرال صاحب. شینوار د القاعده په برخه کې که ستاسو نظر واخلم، په د غربي آژانسونو د استخباراتي اطلاعاتو له مخې داس ویل کېږي چې د جمهوریت د وخت او د اوس وخت کې په پرتله شي القاعده په افغانستان کې پیاوړې شوې ده. ستاسو څه نظر دی؟
طالبان لکه مخکې چې نورو قدرمنو ملمنو یادونه وکړه، طالبان د دغه ټولو ډلو سره ژورې ایډیالوژیکي اړیکې لري، او طالبان چې کله د مات سره مخ شوي وو دغو ډلو بیرته حمایت کړل چې دوی بیرته په پښو ودرېږي او په نړیواله کچه باندې مطرح شي او تر دې حده پورې ورسیږي چې نن د افغانستان حاکمیت په دوی په لاس کې ده. القاعده په 2012 کال پورې ډیره سخته وځپل شوه، دوی خپل ستراتیژۍ ته تغییر ورکړ، د دې په ځای چې خود مختار د القاعده په نوم باندې خپل فعالیتونه ترسره کړي، دوی د طالبانو نه بیعت وکړه. په بیا ځل باندې یو ځل خو د طالبانو په لومړي حاکمیت کې دوی بیعت کړو، په دویم ځل باندې دوی 2012 کال کې بیا بیعت وکړه او د طالبانو د پوښښ لاندې او د چتر لاندې دوی خپل فعالیتونه ترسره کول، په دې چې طالبان دومره هدف نه و د غربي هیوادونو لپاره، او په عین ترتیب باندې د دوی لپاره بهترینه پوښښ و چې دوی په آزاد ډول باندې فعالیت وشي کولای او دوی اوس د غختلجا په حالت کې دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا رپورت هم تاسو ور باندې رپورت درلود معلومات لري چې هغه په ډاګه ویلي دي چې هغه اته ویلي دي ولی تقریبا اضافه د 400 لویو بیسونو د افغانستان کې جوړ کړی دي او عملاً د طالبانو په ډیرو برخو کې ورسره مرسته کوي په ځانګړي ډول په پوځي تاسیساتو او د پوځي ښوونې او روزنې په برخه کې د هغو کم هغه متخصصین چې دي طالبانو ته مستقیمه روزنه ورکوي او هغه هم دا چارې طالبان ته ترسره کوي نو د خپل شرایط لري او د خپل شرایط هم دغه دي چې د راتلونکي چارو لپاره کوم اهداف چې لري د هغه لپاره خپل چمتووالی ونیسي. کومه د امریکایانو پوځي څنګه ته او د هغه استخباراتي څنګه څرګندونو ته یو اړه کتنه وکړو تاسو ګورئ جنرال چې وایي چې داعش و بخیزل دبر ته داعش باس ته که رازم چې داعش باس ختم نشو داعش دومره ګواخ نه دی هغه پوځي جنرال دی هغه واقعیت وی پدې چې عملا په اراضی کې داعش حضور نه لري ولې داعش په عین ترتیب باندې په 2021 کال کې کله چې طالبانو افغانستان ټوله اراضی خپل کړه دوی په پویشل په دې باندې چې دوی ته لوی غواخ متوجه ده دوی په عین ترتیب باندې دوی بایات نه ده کړه ولی خپل ستراتیژي بدل کړه او د طالبانو په صفوف کې نه وتل چې عملاً د اوس د سي جلب و جذب هم کوي او که دوی وغواړي چې نن طالبانو نه یو اراضي ترلاسه کړي د دې توان او ظرفیت هم لري چې یو لوی اراضي ترلاسه کړي ولی اراضي ترلاسه کول د هغو دپاره باعث د لوړو طرفاتو کیږي او د هغو د فعالیتونو د محدودېدو کیږي نو په دې بنسټ باندې هغو هم دې ته ترجیح ورکړي طالبانو چتر لاندې په پټه باندې خپل فعالیتونه وکړي او په طالبانو کې دومره دو خورا ریښې لري چې دو هر کس چې د طالبانو تر اوسه پورې هدف ګرځولی دی هغه په ډېره آرامۍ سره او په چټکۍ سره د منځه وړی.
مننه جنرال شینواری. تاسو البته د ملګرو ملتونو راپور ته اشاره وکړه. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي وو چې القاعده چې کوم کسان د افغانستان دننه په ځینو کمپونو کې روزي دا کسان د ټي ټي پي دي، یعنی د تحریک طالبان کسان هم پکې دي چې هغوی پاکستان ته یو ګواښ دی. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه هم ستاسو نظر اخلم، خو د ازادي سپوکې د پروګرام موضوع مو د ازادي راډیو په فیسبوک کې مطرح کړی ده. په فیسبوک کې تواب خان نظر را سره شریک کړی. دوی وایي چې باید طالبان متوجه شي چې خپل دریس محکم وساتي او د دوه مخي سیاست ښکار نشي. د دوی مننه کوم چې خپل نظر را سره شریک کړی دی. د ټلیفون لاره یو اوریدونکی را سره دی، د دوی نظر به هم را واخلم. مهرباني وکړئ ازادي سپوک پروګرام دی.
بلې شبر صاحب محترم، سلامونه تاسو ته. ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو ته خدای پاک دې چې جوړ به تاسو ته د تلم د هلمند ولایت څخه
شرف لري. اتل صاحب مهرباني،
مننه. الله دې قدر وکړي. شبر صاحب محترم، ملمنو ته ځانګړي سلام. ما شبر صاحب محترم دا چې امنیت موضوع درابه سم خپل نظر په لندو سره شریک ما د تزمیر په هلمند ولایت کې. شبر صاحب محترم الحمدلله دروسه پوری مثال د خبرې نه ده چې پی کسان دې لیدې نمبر دایښ کسان دې لیدې خدا غزنی چاودنی چکیری چې بار ته محترم افغانستان کې زما په فکر دغه د نور ملکو په دغه چاودنو کې لاس دی، خصوصا د کزمیر گاوندۍ ګورې. شبر صاحب محترم دغه د پاکستان سپین بولدک پر لای باندې هر وخت د مثال د خبرې په دوه کالو درو کالو کې خامہ خاصه سپار لرم مریضانو مشکل زیات زما دغه چې دی دغه د مشکل چې مرته جوړ کړی د گاوندان تر په کې ګورې. شبر صاحب محترم د دې خواته چې زمیر مثال د خبرې واقعا نوري د پاکستان خاورې ته ولا اره دروازه باندې دا ورځم چې ما راغوري. شبر صاحب یو ځای نه درې ځای نه پنځه ځای تلاشي نه کیږي د دې غوټه کته کیږي د دې د زنانو کالی کته کیږي، لیکن بدبختانه چې دا خواته یو پاکستانی عزیز موږ خاورې ته داخلي شي. شبر صاحب محترم نه د اسلامي امارات مجاهدین نه پتیرو وخت پتیرو حکومت که هغه کسانو کوم تلاشي نه کوله نو دا خو امکان لري چې پر هغه ټکي مثال د خبرې مرمۍ راتېری کې چا دېدل کې تو کرا تېر کې نو موږ خپل د دولت څخه غوښتنه ده چې نه دا یش تدل تدل خو الحمدلله. شبر صاحب محترم ما مخ کې ادونه وکړه چې په هلمند ولایت کې هیڅ رقم داله موږ نه دلدل، لیکن دا غزمي چا دېمي چې کېږي بعد موږ د اسلامي امارات مجاهدین دغه دروازو ته فکر وکړو چې په دا دروازو باندې کم خلک راځي دا غوټه تلاشي کې خصوصا شزینه دغه چې د پولیس دلته ته وګماري په کار باندې. شبر صاحب محترم دا چې مثال د خبرې دا یش دا چې پوهیدا دا چې مثال د خبرې د شزینو په جامو کې راځي چې اوبدون کې مواد راوړي د ازمش خارته داخلي متاسفانه چې بیا موږ افغانان قربانيان نو ان شاء الله دروسه خو په علم کې موږ د شبر صاحب محترم دایش
ډیره مننه چې په پروګرام کې مو برخه را سره واخیسته. یو بل اوریدون کې هم را سره دی، د دوی نظر به هم واخلو. مهرباني وکړئ آزادۍ په پوک پروګرام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس محترم تاسو سلام او د ازادۍ رادیو بلون او د سلام او تاسو وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام.
وعلیکم السلام. شرف اخلي مهرباني.
شیبر صاحب محترمه کوم شت سراسو دلته خو الحمدلله په افغانستان کې موږ د شرق څخه تر غرب پورې د شمال څخه تر جنوب پورې کوم معلومات لرو دلته خو تایش نشته نه تایش نشته د تایش چې په خو باندې موجود و هغه ټول هغه خطه بسوله دا چې کوم خبرې کیږي دغه د نړیوال یا نړیوال چې دلته دغه کوم خبرې به درګه کوي دا فقط د دوی خو شومې تبلیغات دلته کوي دوی اوس په دې خاطر سر کې چې دلته تایش کې کله تایش پر مخ ختم دي دغه یو څه چې کوي دلته نن پټاو څنګه نن یالته یو ځای غوته د پټاو کړي دلته دغه هغه دولت مخالفین کسان دي نه غواړي چې دلته دغه د سولې او د امن دښمنان دي نه غواړي چې دلته د ارامي برته چې شي کې دلته خلل پښکراولي برته د افغانستان د خلکو چې شي کې دغه کې پاغو کې دا وامو دار واچوي دا فقط دغه چې دغه شاته یو مافیاوي دي چې هغه وجود لري دغه کارونه هغه کوي دلته دا هیڅ وجود لري نه دلته دا مهمه خبره ده د افغانستان د حکومت د پاره د افغانستان د اسلامي امارت د پاره دی باید دلته څو شار منظم کی یو منظم دی باید خپل فوج ډیر منظم کی بل چې شکی سرحدات ډیر قوي وساتي البته په سرحدات کې داس کسان هغه د تجربه مسلکي کسان وو کوماري چې هغه دلته د سر د وطن مینه ورسراوي د ملي روحیه څخه د خپل وطن او د خپل خاک
ډیره مننه مننه تاسو مهمه مسئله ته اشاره وکړه چې باید مسلکي کسان په سرحدونو کې وګمارل شي او تر تاسو مخکې له هلمند د غبل اوریدونکو اتل یو مهمه خبره وکړه چې شزینه پولیس په کار دي چې امنیت ټینګ کړي او د خلکو تلاشي به د میرمنو تلاشي به نو څوک کوي یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا بحث ته دوام ورکړو مهرباني وکړئ اسره په څپو کې پروګرام تاسو را سره استاسو
السلام علیکم
و علیکم السلام مهرباني خبري وکي
هغه مدین زار کوټه ماته لوګر ولایت کې حاضر ولای نه
خبري وکي مهرباني
محمد آزادۍ دغه کارتون پر سلامونه وایم او لمعلم خندا پښتنه ده کچیر تا وغواړی چې دا آیسه هغه وغواړی چې په دې ځای کې نو اوس دا هغه څنګه دا ټول پاکستان دی او دا یو دا مهمه هغه ځاله نه ده چې واچی پاکستان دې په څو پاتر باندې ګماري او دا چې افغانستان خاورې تر لکی او اوس دې دایښ په خاين چاله نیول سم دا او کولایم په پاکستان دا چې غلط پلیس دې سمو
مننه مننه چې تاسو خپل نظر را سره شریک کړ یو بل اوریدونکو هم شته دغه به هم را وخلو انتظار پات شوې ده او بیا به بس دوام ورکو آزادۍ په پوک پروګرام دی مهرباني وکي
مننه شباسه تاسو اوریدونکو
تاسو ملمنور وعليكم
شباسه کاب وزود رسلان دا وجا ته وای د تاسو حدود امنیت د وی دریش پیناو د لکې دې بسوند سره مخ کوشش وکړو چې اړیکه ونی تاسو سره داسوند شریک کو وو رسلان دا موضوع راته چې خپل نظر د تشکیل د رادو سره د ملکیت د وی دریش پیناو د
مننه د په افغانستان کې د احتمالي تهدیدونو په اړه کې بحث لرو د امریکا استخبارات یو راپور خپور کړی دی غوی ویلی دی چې د داعش تهدید هم شته د القاعده هم شته او د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال هم یو تهدید دی ستاسو نظر
شبار صاحب دلته خو چې موږ په د فرانه موږ د سرامه په فرا کې خو موږ نه لیدلی نام سر نام دې داسې پیښه سوي موږ شاته ګرځېدلی خو نه مو داعش لیدلې نه مو القاعده لیدلې نه مو ټي ټي پی لیدلې نو ولکه چې دا څنګه راپورونه دي خبري نو اول سرم چې طالبان واکته ورسي د دوه پښپښو میاشت کې ومشت خطرې خو دا د دوه کال او څو دوه نیم کال او څو تر وته نه دي خطر
مننه چې په پروګرام کې مو برخه سره واخسته آزادۍ په څپو کې پروګرام دی د پروګرام موضوع ملک څنګه چې مخکې توضیح کړه امنیتي تهدیدونه افغانستان ته چې کوم متوجه دي دغه په اړه کې بحث لرو د خبرونه میلمانه مودي جنرال شینواره حکمت اعظمی او اختر راسخ د پروګرام دریم موضوع ته براشو چې د امریکا د استخباراتو په راپور کې د ته اشاره شوې ده پدې کې ویل شوې ده چې د طالبان مخالف وسلوال د دوی حکومت ته جدي تهدید نه دی پلانډو کې راسخ سپستاسو نظر واخله
شبر صاحب
زبیا هم ویل سم طالبان یعنی هاغه ډلو هاغه تنظیم یادا اوس په ارجو باندې سویم چې دا اولین ځل دا دولت مداران دي چې بعد 15 سال وخت کلو په سلور دي شو ولایاتو کې د امنیت تامینول او د مخدره توکو په وړاندې مبارزه ته واقعا دنګل او دغه مبارزه کې بریالي او په زمین کې په افغانستان کې د امنیت راوستل او د قانون تطبیقول دلته واقعا ډیره درنه او ډیره ګرانه و. مګر په دغه برخو کې طالبان بریالي دي، خو طالبان خپل د رهبری کړي له ادرسه هغه کړنې دوی کوي چې د نړۍ د افواهات او اطلاعات او شواهد داتو لپاره دوی خپل زمينه مسايده او په زمين کې ویل سم د دغه ناخوالو لپاره دوی خپل شرایط مهیا کوي ترڅو په افغانستان کې داخلي جګړې شروع شي او استخباراتي کړي او د منطقي پکا چباندې مداخلاتو ته لار هموار کړي او دوی چې خپل پلاس باندې د خپل د نظام د ړنګولو لپاره تاسو فرمانونه صادروي چې یا فرمانونه له ادرسه به دغه نظامی وضعیت او سیاسي وضعیت بل لوري ته به دانګي.
مننه راسخ صاحب. اعظمي صاحب که ستاسو نظر په دې برخه کې واخلم، د امریکا د استخباراتو په راپور کې چې د طالبان مخالف وسلوال په لنډ راتلونکي کې جدي تهدید نه دی ګڼل شوی، تاسو څه فکر کوئ؟
لوالې ګورې په دې کې د مقاومت جبهه چې ځان ته وایي هغه یو ډله ده چې نسبتا نورو ډلو ته دوی دا کوي چې موږ فعال یو. د پخواني دولتي چارواکي امنیتي چارواکي ځینې کوچني فعالیتونه بیا جبهه ایجاد کړي چې طالبانو په خلاف باندې مثلا خپل فعالیتونه کوي. دا تر اوسه ضعیف په دې خاطر دی چې فکر کوم چې امریکا او د امریکا غربي متحدین دغه ډلو ته حمایت نه ورکوي. دوی په دې باور دي چې د طالبانو سره زموږ اړیکې باندې دا کې بد تاثیر پرېښولی شي. نو دوی تر اوسه هم دې ته امیدوار دي غربیان او په شمول د امریکا چې طالب په حیث د یو افسر خپل استفاده کړو، نو څه لازمه ده چې د هغې سیاسي او امنیتي مخالفینو ته به حمایت ورکړو. مګر که چیرې دغه محاسبه بیا وروسته بدلېږي چې د امریکا او د غربیانو فکر طالبان پر وړاندې بدل سي او هغې په حیث دښمن وګوري، نو بیا ډېر هیوادونه شته چې هغه تر اوسه پورې د طالب مخالفو ډلو ته حمایت نه ورکوي. بیا هغه حمایت که شروع شي نو بیا طالب ته یو لوی سرخوری جوړېدلی شي. یو دوه مسله ده چې دا ډلې په خپل مابینس کې ډېر زیات سره پاشل شوي دي، یو بل سره نه مني، یعنی هماهنګي ډېره کمه ده. که چیرې داسې یو موقع ایجاد شي چې په هغه کې دغه مختلفې د طالب مخالفین ډلې سره یوځای شي، هماهنګي سره وکړي، زه فکر کوم په هغه صورت کې به هم مشکلات طالبان ته زیات شي. مګر تر دې باوجود تاسو وګورئ دا ډلې بیا هم داسې نه دي چې هیڅ نه کوي. د طالب پر وړاندې باندې عملات کوي، ځینې ځایو کې یا تعبیر کم هم وي خو یو کوچنۍ جغرافیه کې څو ډېر لیرې پرتو مناطق کې دوی خپل یو حضور هلته لري، او دا حضور په وخت زمان سره کېدلی شي چې پراخه سي، بالخصوص که چیرې د طالبانو داخل کې ورته مثلا مخالفتونه زیاتېږي. نو بیا دا کېدلی شي چې پراخه سي. طالب خپله د یو ډېر کوچنۍ جغرافیه څخه یا د یو کوچنۍ دغه څخه 2001 وروسته حضور څخه د خپل
مننه اعظمي صاحب ستاسو د خبرې په تایید د امریکا د استخباراتو په کلنی راپور کې هم دا دوه موضوعات چې تاسو اشاره ورته وکړه د دلیل په ډول راوړل شوی دی. یو چې د طالبانو د مخالفو وسلوالو ترمنځ همغږي نشته، د مشرتابه کمزورتیا ده، او بل دا چې بهرنۍ ملاتړ ورسره نشته چې دوی په قوت را څرګند شي. په دې برخه کې به د جنرال شینواري نظر هم واخلم. ستاسو نظر
په خیر وې شیبر صاحب. زه به د عظمی صاحب د خبرو په تایید وایم چې په پوزي اړخ کې کم تحرکات چې په لنډمهاله کې پرته دی نه چې دغه خوځښتونه یا دغه غورزنګونه کومه عقبي جبهه ولري، عقبي ملاتړ ولري، په کوم هیواد کې یا د افغانستان په اراضي کې کوم فعالیتونه چې کوي، زه فکر کوم د طالبانو د حاکمیت په داسې حاکمیت چې مطلق حاکمیت ده او په هغې کې مطلق وژل نیول او د من نوړل دي،
نو داسې تعارکات حسانه چارې نه دي، سره دې چې بهرنۍ ملاتړ هم نه وي او په کور دننه هم حمایوي بیسونه یا عقبي قدمه ونه لري. په ټوله کې که مونږ د طالبانو د تعارکاتو سره د اوسني جبهاتو تعارکات یو وارې پرتله کړو، زما په هند باندې چې دوله ډېر برلاسي دي او په کومه سیمو کې چې دو اوس عملیات ترسره کوي، دا چې په واړه ګروپونو کې دي او واړه عملیات دي، د دې امکان شته چې دا ورځ تر بلې باندې غټ شي او په عین ترتیب باندې د دوی لپاره دغه زمینه ورځ تر بلې مساعدېږي چې دو د خپلې مطالعې په بنسټ باندې او د خپلو معلوماتو په بنسټ باندې خپلو عملیاتو ته بدلون ورکړي چې باعث د اضافه سرخوږي شي د طالبانو دپاره. ولې په ټوله کې که مونږ داسې پایله واخلو چې دغه تحرکات ولې رامنځته شو، نو د دې باعث بیرته هم ټول طالبان دي چې که نن د مقاومت جبهه ده، که د ازادۍ جبهه ده او که په مجموع کې تقریبا 13 جبهې اوس په کور دننه فعالیت لري په ټیټه کچه او په لوړه کچه باندې، که دو ټول بیا سره راوځي کیږي، دا نو هغه پوتنسیال ده چې مطلقا بیا طالبان د پوځي اړخه ګواښولی شي، په دې چې بیا طالبان هغه کم پوځي تخصصي ظرفیت چې لري نه لري چې د دو په مقابل کې د استخباراتي اړخه، فزیکي اړخه او پرتفي اړخه هغه کم لازم تدابیر چې دي هغه ونیسي. ولې په دغه جواهاتو کې بیا دغه تخصصي او ظرفیتي پوتنسیال پروت دی، که چېرته دو یوځای کیږي د وخت د غوښتنې په بنسټ باندې او یا په دې بنسټ باندې چې دوی په دې باندې پوه شي چې د دوی ګواښونه په یو ځای توګه باندې په ستراتیژیک سرخوږي باندې طالبان ته بدلېدای شي، نو بیا باید طالبان ومني چې دا یو ګواښ دی چې د پوځي ډګر کې چې د دوی لپاره به بیا ښه پایلې ونه لري. او په عین ترتیب باندې د دغه جبهاتو کم تحرکات چې دي هغه تلسم د طالبانو په مقابل کې هم مات که د دو د حاکمیت نه وروسته چې د دو په مقابل کې څوک پوځي مبارزه یا ګواښ نشي کېدلی.
مننه جنرال صاحب. د خبرونې څلورم مسلې ته راشو. د امریکا د پاو د مرکزی قمانډي مشر جنرال کوریلا دا خبره هم کړې ده چې تحریک طالبان پاکستان ډله د افغان طالبانو سره ډېره نږدې ده، دوی د دې حمایت کوي او دا ډله اوس د پاکستان لپاره په یوه جدي تهدید بدل شوې ده. راسخ صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
ګورې زه بیا دا وایم چې د افغانستان فضا اوس هم د امریکې د کنټرول تر چتر لاندې یا د اشغال تر چتر لاندې ده. که چیرې په افغانستان جغرافیا کې بالخصوص امریکا داسې شواهد او داسې د تروریزم کړۍ او د القاعدې کړۍ ګانې وګوري،
پښتنه تحریک طالبان پاکستان ډله ده.
تحریک طالبان پاکستان تاسو بهتره معلومه ده چې د طالبانو سره دوی عطا بیعت کړی دی، د خپل امیر المؤمنین نه بیعت کړی دی، او که چیرې دوی رفت و آمد هم لري یا تګ و راتګ ولري یا کوم روابط ولري، د خپل د مبارزاتو د اساسنامې او د برنامې سره سم دوی به لري. مګر دا باید دا سوال دلته مطرح شي چې دغه تحریک طالبان چا جوړ کړي او څه د پاره، او ولې دوی د طالبانو سره د جمهوریت په وړاندې منظم جنګو ته او جګړو ته دوی دانګل. نو سوال دلته دی چې زه په دغه لوبه کې استخباراتي دوه مخه لوبه ګورم. یوې خوانه همدغه غربي نړۍ ده چې دا اوس هم د طالبانو سره ښه روابط لري، د دوی ښه کړنو ته ښه وایي، حتی اقتصادي پانګونې او اقتصادي کومکونه کوي. د بلې لوري نه همدغه غربي نړۍ ده چې د طالبانو په وړاندې هیڅ وسلوال ډلې سره هغه ته کومک نه کوي، هغه ته لبیک نه وایي، او حتی ګاونډي ملکونه بناءً د دغه دوه مخه لوبه ده چې د افغانستان جغرافیا به د غربي نړۍ او د شرقي نړۍ یا هدفي جګړو په میدان باندې یو ځل بیا به مبدلېږي، او دغه جنګونه به په مختلفو بهانو باندې دلته سازماندي کیږي.
د ټي ټي پي په برخه کې که اعظمي صاحب ستاسو نظر واخلم، پاکستان ته څومره تهدید دی؟
ګورئ، ټي ټي پي چې په 2000 کې د مختلف پاکستاني ډلې سره یوځای شوې او چتر یې جوړ کړې ټي ټي پي تر نامه لاندې، زه فکر کوم د هغې نه وروسته د ټي ټي پي حمایت د طالبانو افغان طالبانو په جګړه کې ډېر زیات مهم و. د طالبانو سخوفتي جنگلي را لېږله هلته په قبایلي سیمو کې ځای ورکړی و، نو هغه څخه طالبان یو نوی سترګې نشي پټولی او دا چې ټي ټي پی ته حمایت وس ورنه کې د فکر کوم ځینې طالب رهبران په دې باندې وایي چې دا به د ټي ټي پی سره زموږ نازواني وي. خو کچېرې د ټي ټي پی سره دوی مثلا حمایت نه کوي، بیا د سډلیم راپورته کېدلې چې طالبانو هغه جهادي نظریه یا اسلامي نظریه تر سوال لاندې ونیسي چې ولې تاسو کومک نه کوي. خو دې ته په ټول ته په کتو شیبر صاحب، ټي ټي پی ته د حمایت په موضوع کې افغان طالبان فیشل سی وی دی یو تعداد وایي چې پاکستان
اعظمي صاحب او بخښي له دې نظر ما پوښتنه نه کوله، ما دا ویل چې پاکستان ته څومره تهدید دی.
پاکستان ته په دې شک نشته چې ډېر د طالبان د واکمنۍ وروسته ټي ټي پی خپل فعالیتونه ډېر زیات لوړ کړی دی. یعنی که تاسو 2022 او 2023 کال سره مقایسه کړئ، تقریبا په یوازې انتحاري عملیاتو کې 3% دغه راغلی دی، زیاتوالی راغلی دی په 2023 کال کې. نو د همداسې دغه عملو کې چې کوم پاکستاني ځواکونه او پاکستانیان وژل کېږي، تقریبا تر 200% پورې لوړوالی راغلی دی. نو خو د دې باوجود چې ټي ټي پی هلته فعاله ده، طالبانو کوشش وکړي چې ټي ټي پی او د پاکستان ترمنځ د حکومت ترمنځ د مذاکرات دغه کې مخته یوسي، هغه ناکامه شول. زه چې تر کومه اندازې پورې فکر کوم او کوم اطلاعات شته، هغه دا دي چې طالبانو افغان طالبانو د ټي ټي پی په بیا منظموالي کې ډېر زیات مهم رول درلودي. مختلفې ویشلې ډلې چې کوم پاکستاني طالبان دي هغه سره ټول شل دي، چې یو سختار منظم سختار واقعي چې هغه سختار د افغان طالبانو د کوم بازار یو نه تر بازار یو ښکاله پورې کوم سختار د هغه سره ډېر ورته والی لري. یو نو نام نه هدا حکومت یې ورته جوړ کړی دی په مختلف پاکستاني ایالتونو کې. نو دا د دې باعث شوی دی چې ټي ټي پی دغه کې د دې توانایي ورکې چې په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیات کړي. دین علاوه ټي ټي پی برحال په افغانستان کې اوس خپل چندې ټولي افراد دغه کوي استخداموي، په کې ځینې افغانان هم دي چې دی په پاکستان کې فعالیتونه اگر چې تعداد ډېر کم دی، مګر بیا هم یعنی دا وجود لري. خو د پاکستان توقع د طالبان څخه تر ډېره پورې دا وه چې تاسو باید د ټي ټي پی مسله او دا تهدید باید مشتق حل کړو. طالبان په دې نه دي توانېدلې، او زه فکر کوم شیبر صاحب غټ لامل دا دی چې طالبان غواړي چې هغه تصویر چې طالب د پاکستان غلام وو پر دې باندې مات کړي. مګر زه فکر کوم باوجود چې طالب هر څه وکړي هغه تصویر ورسره شته.
مننه د جنرال شینواري نظر په دې برخه کې واخلم. د ټي ټي پی په برخه کې چې ویل کېږي چې پاکستان لپاره په یو ستر تهدید بدل شوی دی، جنرال صاحب
په خیر وی سید. تاسو وګورئ لومړی سر کې خو دا اړینه ده چې زمونږ استاذ سر په دې خلاص وي چې کم تورستي فزتونه چې د سیمه په کچه دي او د نړیواله کچه دي، د پاکستان پاوز او په ځانګړي ډول د هغوی استخبارات په هغو کې ښکیل دي. دویم ټکی دا ده او هغه څه چې د جنرال ضیاءالحق د ستراتیژیو نه په میراث راپاتې د پاکستان د وسلوال پوځ ته هغه خپل عمال لري، هغه خپل خواخوږي لري او هغې ته دوام ورکوي. دویم ټکی دا ده چې ټي ټي پی د پاکستان چې دا د پاکستان د خپلمنځي اختلافاتو په بنسټ رامنځته شوې ده او د خپلمنځي اختلافاتو د یو بل په مقابل کې د استعمال یو وسیله ګرځېدلې ده او په عین ترتیب د پاکستان هغه کم سیاسي اختلافات چې په سیاسيونو کې وو، دغه اختلافات په وروستیو کلونو کې د دوه پوزتا او استخبارات تنو دي او د پاکستان په پوز او استخباراتو کې داسې جنرالان شته دي چې د دې احتمال زی چې اته د دوی ستراتیژیک تاسیسات او ستراتیژیک اته اټومي وسلې د طالبانو پاکستانی طالبانو په لاس باندې ورکی او بهترینه تجربه هم د هغه د پاره د افغانستان طالبانو چې د اماغ سیاستونو په بنسټ باندې وشو کولای چې ناتو ته سرخوږی جوړ کړي د سیمه نور هیوادونو په ملاتړ باندې او په عین ترتیب باندې په افغانستان کې حاکمیت ته ورسیږي. نو دا یو ستراتیژي ده چې د پاکستانی طالبانو مخې ته هم پرته ده او کومنګ د دود عملیاتو تکتیک ته وګورو، کم تکتیک چې د افغان طالبانو په افغانستان کې دا غینه ګټه پورته کوله، د عین تکتیک ته دوی په پاکستان کې هم اوس ګټه پورته کوي چې د دوی په خپل محاسبه باندې پورته لاسته راوړنلري او ټول عملیات تقریبا تر اوسه پورې په بریالي توګه باندې تر سره شوی دي او د پاکستان کم تدابیر چې دي د دوی په مقابل کې تر اوسه پورې اغیزمن نه دي.
مننه. تازه په روسیه کې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم خبری وکړي دا خبری لکه څنګه چې دی ویلي دی دغه سره اخلم دی وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت غواړو چې له ټي ټي پی سره اړیکې قطع کړي. د ده په وینا د ټي ټي پی شاوخوا 50,000 وسلوالو ته پرمختللي وسلې او مهمات ورسپارل شوي دي او تا د کابل واکمن طالبان د دوی حمایت کوي. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو افغانستان او تقریبا سیمې ته متوجه امنیتي ګواښونه دي. په دې پروګرام کې زه احمد شبر ساسو کوربه یم. میلمانه مو دی جنرال شینواری، حکمت اعظمي او اختر راسخ. د امریکا د استخباراتو د ټولنې په کلنی راپور کې دا هم ویل شوی دی چې طالبان د خپلو مخالفانو د ځپلو او پرشز وانجونو د محدودیتونو د لګولو له لارې د خپل مذهبي حکومت د ټینګولو هڅه کوي. طالبانو دا راپور رد کړی دی او دا راپور خلکو ته د بې ځایه اندېښنې اچولو هڅه بللې ده. د افغانستان په تړاو د نړیوالو د اندېښنو د ورکېدو لپاره باید څه وشي؟ د دې بحث په اخیره کې که دا موضوع راواخلو، راسخ صاحب که لومړی ستاسو نظر واخلو.
ګوري، زه خو بیا هم وایم چې د پاکستان دغه د استخباراتو او د سیاستمدارانو دوه مخه لوبه وه چې په دې سیمه کې ناامنۍ ته لاره خپله کړله. او اوس دغه اور چې دوی تقریبا 50 کاله مخکې دوی په دې سیمه کې اور واچوه او شروع یې وکړله، تر دغه ننه پورې دا نه تنها چې افغانان په دې اور کې وسوځېدل او دغه اور د نړۍ لمنې ته هم ځغاستې وکړه، او په بل ادرس نه کچې د بل زاویې نه که داسې ووایو، دغه د پاکستان د ستراتیژیو استخباراتي کړیو کار و چې نن افغانستان هم د یو ناامنۍ سره او د څنګه چې نړیوال وایي چې طالبان د تروریستانو ملاتړ او د افغانستان د تروریزم ښه بستر، مګر دوی ول چې دغه زمینی مساعد کړلې او زمنګ هغه جغرافیا چې دلته باید امن وای، دلته باید سوله وای، دلته باید سولې وای.
د سوال هغه بل برخه اصلي برخه چې څه باید وشي چې دغه اندیشنې ورکه شي فرض نړیوال لدی سیمه کې تشویش لري. دوی وایي چې دومره تروریستي ډلې دي، ځینې فعال دي، ځینې لکه مخکې چې اوریدونکو زنګونه ووهل، ځینې وایي چې زموږ په سیمه کې نشته. خو په ورته وخت کې مثلا په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې چې طالبان افغانستان نیولی دی، لوی امنیتي پیښې ځینې نه دي شوي، لیکن په ورته وخت کې تر ټولو لویه چاودنه د کابل په هوایي ډګر کې وشوه، همدغه ډلو وکړله، په کندز کې وشوله، په مزار شریف کې وشوه، په کندهار کې وشوه، په ځینو نورو سیمو کې دغه بریدونه شوي دي. څه شی ممکنه ده چې دغه د نړیوالو اندېښنې ورکې کې چې نورې داسې خبرې ونه کې چې په دې سیمه کې امنیت داسې ده یا هسې ده او یا دغه تهدیدونه به سر راپورته کړي؟
ګوري، تر څو چې د پاکستان استخبارات خپله ستراتیژي د افغانستان د جغرافیه او د افغانانو په حق باندې بدله نه کړي، زه په دې باندې متيقن یم چې لکه داعش نور مختلف عنوانونه او تر مختلفو شعارونو تر چتر لاندې په دې سیمه کې خوځښتونه او جګړه ییز خوځښتونه او تنظیمونه او بس مسله ډلې به جوړیږي او دغه سیمه به ناامنه
کیږي. راسخ صاحب وبخښه چې بیا هم خبره خطا کوم، خو په ورته وخت کې د پاکستان امنیتي وسیله ډېر خراب شوه دی.
ګوري، دوی د ستراتیژیو ثمره ده چې دوی اوس دغه اور چې ګاونډي کور ته غوړی وه، دا اور د دوی کور ته راغلی دی. خو که چیرې د پاکستان استخبارات، دولت مداران، سیاسیون په خپله ستراتیژي کې تغییر راوړي او په سیمه کې د امن او د ښه تجارت او د ښه ورورولۍ او د ښه ګاونډیتوب پروګرام باندې کار وکړي او د افغانانو سره هغه اړیکه تامین کړي چې افغانان د دوی نه تمه لري او دوی د افغانانو نه تمه لري، زه په دې باندې متيقن یم چې افغانستان او په دې سیمه کې امن راتلونکی دی. دوی کړنې دي چې ټي ټي پی جوړه شوې ده، دوی کړنې دي چې د پښتون ژغورنې خوځښت دا اوس ورځ تر بلې په نړیوال بیس کې هغه د هغوی نارې او چغې دنیا اوري. بنا اندا د دوی کړنې دي چې په سیمه د ناامنۍ په لور روانه ده. که چیرې د دوی کړنه داسې نه وای، جمهوریت سره ښه روابط لرلی وای، حتی طالبانو ته دوی چکچکې وهلی نه وای او په سرینا هوټل کې د چای پیالې جګې کړې نه وای، دغه حالات ته نه راتئ. نو زه ویلی سم دا د خپله د پاکستان د استخباراتو او د جنرالانو او سیاستمدارانو دنده ده چې د افغانستان په هکله باندې خپله ستراتیژي باید بدله کړي، هم په مثبتو الفاظو بدله کړي، نه په منفي. که چیرې بیا هم د جهادي ډلو ته او دغه افغانانو ته دوی دروازه د کومک خلاصه کړله، د پاتر ورته ورکړي، بیا دغه جغرافیا د بل ناامنیو
مانانه از همیسه قصاص و نظر واخلم چه فکر کوي چې حل لار څه ده چې د نړیوالو اندیشنې په سیمه کې له ترهګرو کم شي؟
شبر صاحب موږ باید دا فکر بدل کړو چې د افغانستان د ټولو مشکلاتو منبع خالي یعنې زه فکر کوم صحیح دی، هغه دا خو واضح خبره دی رول لري، مګر د ورځې په آخر کې افغانان دي چې دغه ملک ته یا خوشبختي راولي یا بدبختي مسؤلان دي. زه فکر کوم دا ټوله مسؤلیت طالبان ته راجع دی چې طالب څه ډول کردار کوي، دغه دولت څه ځای ورکوي کې نه ورکوي، خپل په سیاسي مخالفین څنګه راټولوي، د کورني عناصر سره کم پر ځان راټولوي یا سره کم د هغوی سره دغه کوي مختلفي، دا پر دې پوره دی چې دغه مشکلاتو ته یا خاتمه ورکي او یا هم لا پراخه کړي. نو زه فکر کوم دا ټول طالبانو پورې رابط لري. طالب باید دا خارجي ډلې ته ووایي چې یا خپل برته ولاړ شي یا دلته فعالیت نشي کولی. حمایت یې په تمام معنا کته کې طالب یو نیابتي جګړې د مخته وړلو توان هم نه لري، او که دا په دې جګړو کې ځان ښکېلی شي د یو ملک په خاطر بل ملک ته دلې حمایت کې اول ته سرخوږی یا امنیتي سرخوږی جوړ کړي. په دې کې لوی لوی ملکونه چې ډېر طالب نه ډېر مشتغل لري، تجربه لري، نه دي توانېدلی. نو طالب خو اصلا نه شي کولی دا ګیمونه دا لوبې دې پرېږدي، یو صحیح نظام دې جوړ کړي چې مشروعیت داخلي ولري، ټول خپل مخالفین دې پر ځان باندې راټول کړي، او یو پلورل یو دغه حکومت دې جوړ کړي چې په هغه کې عرب افغان ځان وګڼي. زه فکر کوم په حیث د یو دولت دې کردار وکړي، نه په حیث یو ډله شي په جنګ او کلونه کلونه په جنګ کې اخته. زه فکر کوم دغه فکر باید طالب خپل بدل کړي.
او مننه اعظمی صاحب. جنرال شینواری کساسو نظر واخلم، څه باید وشي چې دغه د سیمې امنیت ورسره سم شي او دغه اتهامات نور ورک شي؟
شبر صاحب تاسو ګورئ، من کله چې د افغانستان دغه ناورین ته او ناخوالو ته کتنه کوو، دا به په څلورو برخو وویشو او په څلورو برخو کې باید دې ته د حل لار رامنځته کړو. لومړۍ برخه یې زمونږ په ملي کچه باندې یووالی دی او د یو واحد نظر درلوده دی د افغانستان د جوړېدو او د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې، تر څو چې موږ په کور دننه په ملي کچه باندې یو واحد ملي ادرس را جوړ نکو چې د خپل د افغانانو د ټولو اقوام او اقشارو د باور وړ نه. زه فکر نه کوم چې موږ دویم کړی تلاړ شو یا دویم پړاو تلاړ شو. دویم پړاو د سیمې هغه یوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زیاده خل دي چې هغه هم خپل طرف پیژني چې زمونږ طرف څوک دی او د کوم طرف سره کولای شو چې د افغانستان راتلونکي تضمین شي. درېمه کړی نړیوال هغه قوتونه او یوادونه چې د افغانستان په قضیه کې زی داخل دی او هغه هم تر اوسه پورې د افغانانو د دغې نیمګړتیاونو په ګټه پورته کولو سره د خپل تکتیکی اهداف لپاره د مختلفو ډلو ټپلونه ګټه پورته کړي، دا چې په حکومت کې او کله حکومت په مخالفت کې وو. او څلورمه کړي اسلامي هوادونه په ځنګړي ډول عربي هوادونه دي چې د افغانستان په قضیه کې ښکیل دي او لوی رول لوبولای دي او د دین ورسته هم لوبولای شي. نو د دېغه دریو نورو کړیو د دیتا ار ایستلو د پاره چې هغه د افغانستان په حق لبان خپل دریز بدل کی او خپل دریز یو مثبت اړخ ته واړی، دا د افغانانو پورې تړاو لري. کومنګ پاکستان ته هر څونه وزور کو او د پاکستان نه وتل نور امریکای ته وزور کو، اروپا ته وزور کو، عربي هوادونو ته وزور کو، چې مونږ جوړ کړي دا د امکان نه لري خبره ده. او عملا تجربه هم دا په 15 وخت کلن تاریخ کې ثابته کړې ده. زمونږ سیاسيون او افغانان ټول باید خپل تیرې کړنې مطلقا نقد کو او خپل ورسم راجو کو، د دې نه مخکې چې خارجي استخبارات ته مراجعه وکړو، د دې نه مخکې چې نور هوادونو ته مراجعه وکړو، راځي چې خپل ولس ته مراجعه وکړو او هغه واقعیتونه چې زمونږ په
جنرال صاحب
ولس ته تاریخ ته وسپارو.
بله جنرال صاحب، په یوې کلمې کې لطفا ځواب راکړئ، آیا هیله من یاست چې دا کارونه به وشي؟
پرته د شکا من د کمن احوال سره چې مخامخ شو یستو من ته دا
مانانه اندا یو کلمه اعظمی سپتاسو هیلمن یاسي چې حالات به بهتره شي؟
متاسفانه نه.
راسخ صاحب تاسو څنګه
کچیر افغانان واقعا د خپل د وطن سره څنګه حب الوطن من الایمان دغه شعار باندې عمل وکي باید من خپل وطن د دغه حالات نو وشورو او
مننه لتاسو ټولو مننه کوم چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیستل. اوریدونکو هم منندو یم زه احمد چیبر اجازه اخلم.
مننه.